ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. به پایانی مجله خبری نزدیک شدیم. همکارم احمد تکل به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. احمد جان خراغل است.
دیر زیاده من نظرگونه منگل قدر من آوریدون کت است. سلام رنده کام. ترنه و بجو دی ازاده راژیو دی لمرنه یو ساعت خبرونه آوریدو تا خراغل است. دا خبرونه پا دیر برخه که دی ازاده راژیوی مجله اونیز پروگرام خبریگی خوب پلنده خبری برخه که با واوری چه پا پام که دا ولسمشر حمد کرزای دی چار شمبه پورز پا بروکسل که دی امریکا دی بحرانیو چارو لوزیر او پاکستانی چارواکو سره دی افغانستان پاکستان او امریکا پا دری انخیز غونده که گدون وکری. راپورونو برخه ورست رازی لمره پا مکره خبرونو تا چه ناجیه سپه اوروی.
پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. په بروکسل کې ناټو په خپل غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او د امریکا د عدلي وزارت وایي تورن جوهر سرنایف خی د مرګ په سزا محکوم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا سرپرست استازي 13 ورځ په ارګ کې ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزي او ډیوډ پیرس په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو ترمنځ د چهارشنبه ورځې د کیدونکو خبرو اترو په باب سلام مشورې وکړې. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې ښاغلی پیرس له کابل څخه په خپله کتنه کې د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي او په سیمه کې د روانو حالاتو په باب خبرې وکړې. ډیوډ پیرس له دې نه مخکې چې کابل ته راشي په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په خپله غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال د ناټو د وی ویاندی په حواله وایي چې په دې غونډه کې به له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د څرنګوالي پر پلان او په دې هیواد کې د شوو پرمختګونو په اړه خبرې او بحثونه وشي. د ناټو ویاندی ویلي د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان په اړه کومه لویه پرېکړه نه کیږي او د دې تړون غړي ودونه به د افغانستان د ماموریت پر روان وضعیت په خپلو کې وغږیږي. دغه راز ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی هم نن بروکسل ته ورسیږي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب به سبا ته د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د هرات دینی عالمانو، مدني ټولنو او د بشري حقوقو فعالانو په دې ورسیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا د دوه ملکی وګړو د لاس او پښو د پریکولو غندنه کړې ده. د هرات د دینی عالمانو د شورا ویان میر فاروق حسیني 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پرته له باصلاحیته محکمې او اسناد او شواهدو چاته سزا ورکول او یا د بدن د غړو پریکول د اسلامي شریعت خلاف عمل ده. د غرض د هرات د بشري حقوقو چارواکو فعالانو هم عمل غندل او له افغان حکومت غوښتي چې د وسلوالو او زورواکو لخوا د صحرایي محکمو او پر عامو خلکو د ظلم مخه ونیسي. نامعلومو وسلوالو تیره جمعه د هرات ولایت په ریبتسنګ ولسوالۍ کې دوه کسانو چې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ موټر چلوونکي دي لاس او پښې پرې کړې دي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې د باستون د ډلیزي ځغاستې په لوبه کې په 14 کې تورن جوهر سرنایف د ډلیزي وژنې د وسلې په کارولو تورن پیژندل شوی او خی د مرګ په سزا محکوم شي. د عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي چې سرنایف د خونړیو چاودیدونکو موادو په وسیله د عامه شتمنیو د لمنځه وړلو په اړه تورن شوی. 19 کلن جوهر سرنایف ته چې د باستون په یو روغتون کې په نازک حالت کې دی د اتهام پرون اعلان شو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې سرنایف به د ملکي قضایي سیستم له لارې محاکمه شي.
له سرنایف سره به د جنګي دښمن په توګه چلند ونه شي. موږ به دا تورنیست خپل ملکي سیستم له لارې محکمه کړو. د قوانینو له مخې امریکایي اتباعو په پوځي محکمو کې نشي محکمه کېدای. د یادونې وړ ده چې د سپتمبر له 18 راهیسې موږ د فدرالي محکمې د سیستم له لارې سلګونه تورنیستان محکمه یا حبس کړي دي.
چچنیول اصله جوهر او ورور یې تیمرلان یو ونه مخکی په باستون خار کې د هغه دوه بمی چاودنه په سر تر سوالو تورن شوی چې درې کسان یې ووژل او یو سلو درې او یاتنه یې چپیان کړل. جوهر د جمعې په ورځ د پراخو تعقیبي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو او د دورور تیمرلان ووژل شو. د پاکستان د لاهور ښار سي محکمې پرون د دې هواد بخانه صدر اعظم راجا پرویز اشرف د راتلونکو انتخاباتو لپاره وړ وباله او په دې پروسه کې د ګډون اجازه ورکړه. ل دې وړاندې د پاکستان انتخاباتي محکمې راجا پرویز اشرف په مالی فساد کې د لاس لرلو په تور په انتخاباتو کې ل درې دوه منع اعلان کړی و. راجا پرویز اشرف چې د پیپلز ګوند غړی دی په 13 جون میاشت کې ورسته تر هغې د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو چې د دې هواد بخانه صدر اعظم یوسف زګیلانی د پاکستان د سترې محکمې په حکم له دې عمله چې د ولسمشر زرداری د فساد د دوسیې د بیا سپړلو لپاره د سویس حکومت ته د لیک لاسولو ډډه وکړه له واکه لري شو. د اروپای هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون موافقه وکړه چې د سوری د حکومت له مخالفانو سره د مرستې په هدف له دغه هیواد څخه د تیلو پر وارداتو لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د دې موافقې له مخې چې پرون په لوکزمبورګ کې وشوه د تیلو اروپایي وارد کوونکو ته به اجازه وي چې د سوری د حکومت له مخالفانو سره د سلا مشورې پر اساس له دغه هیواد څخه تیل واخلي. له سوری څخه د تیلو پر وارداتو په 2011 کال کې وروسته له هغې بندیز ولګول شو چې د بشار الاسد رژیم د مظاهره چیانو پر ضد له زور او تاوتریخوالي کار اخیستل پیل کړل. او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل پلان لري چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د پلټنو په خاطر له تهران سره بیا خبرې پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ویاندې وویل دواړه خواوې د خبرو اترو د پیل د نیټې په اړه سلا مشورې کوي، خو دا د ایراني رسنیو د راپور تایید نه کړ چې ویلي دواړه خواوې به د مې میاشتې په 21مه په ویانا کې سره غونډه وکړي. ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په 13 فبروري میاشتې په خپلو کې غونډه وکړه، خو دواړه خواوې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په دغه هیواد کې د پلټنو د سرنګوالي او اندازې په مسله کې د اختلافاتو له امله د کوم ډول موافقې په کولو پاتې راغلل. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلم کې صافه او واضحه اوریدای شي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لومړی راپور ته پام وکړئ. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې بیا کړکېچن شوي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب سبا چهارشنبه په بروکسل کې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ یو غونډه جوړیږي. چارواکي وایي د دې غونډې او درې اړخیزو خبرو اترو اصلي هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي کړکېچ په ځانګړي ډول په سرحدي سیمو کې د ترنګلي وضعیت آرامول دي. لویدیځو خبري اژانسونو په دې اړه راپورونه خپره کړي چې لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام تیر ورځ ویل د بروکسل د درې اړخیزه غونډه د هغو خبرو اترو د لړۍ یو برخه ده چې د متحده ایالاتو په منځګړتوب او بلنه د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ جوړیږي. افغان حکومت وایي پاکستان ورسره د سولې په پروسه کې لازمه همکاري نه کوي او دا هیواد غواړي چې د 2014 کال تر پایه کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د افغانستان حالات دغه شان نارامه وساتي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر موضوع به د بروکسل په غونډه کې خبرې ترسره شي. نوموړي پرون په بروکسل کې لویدیځو ډیپلوماټانو ته ویل سږ کال د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د افغانستان لپاره یو مهم کال دی. جان کیری ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې په څه ډول د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه په ښه او قناعت وړ ډول پر مخ لاړه شي ترڅو د افغانستان او پاکستان د ګټو د خوندیتوب ډاټ هم ترلاسه شي. امریکایي مقاماتو لویدیځو خبري اژانسونو ته ویلي هیله ده جان کیری بچې له ولسمشر کرزي سره نږدې او ښې اړیکې لري وتوانېږي کابل او اسلام آباد بیا په خپلو کې خبرو ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر کرزي د حکومت د صبر کاسه نوره ډکه شوې او په بروکسل کې به له پاکستاني مقاماتو سره جدي خبرې وشي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر ترڅنګ د ملي دفاع وزیر بسم الله خان محمدي او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سربیره د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی هم ګډون وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې فرشته جلال زی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبو مخکتنه کوي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې په لوګر کې د یو هیلیکوپټر د یرغمل شوي سپرلي په اړه مقاله خپره کړې ده. داسې ویل کېږي چې په هیلیکوپټر کې چې د دوشنبه په شپه د هوا د خرابوالي په خاطر د لوګر په ازره ولسوالۍ کې بیړنۍ ناستې ته مجبور شوی و، لس تنه ملکي کسان سپاره وو او اته تنه یې ترکان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د انقرې په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د دوی اته وګړي یرغمل سوي دي. د ترکیه او روسیې چارواکو وویل چې په دې هیلیکوپټر کې اته تنه ترکیه انجینران، یو د هیلیکوپټر روسی پیلوټ، یو تن قرغز کارکوونکی او یو افغان پیلوټ سپاره وو چې ټول د طالبانو لاسته ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو ویاند د دوشنبه په ورځ په ویلامه کې ویل چې بهرني ځواکونه غواړي د هیلیکوپټر سپرلی ته د ملکی وګړو رنگ ورکړي، خو لدې مسلې انکار کول به ګټه ونه لري ځکه ټولو نیول سوی کسانو د امریکا د پوز دریشي اغوستي وي. خو غربي مطبوعات وایي چې په هیلیکوپټر کې هیڅ امریکایي وګړی نه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی داسې اټکل کوي چې د نیول سوی ترکانو روغتیايي حالت به شوي ځکه تر اوسه یې د اندېښنې وړ رپورټ نه دی اوریدلی. وال سټریټ جرنال د سیمه ییزو چارواکو حواله وایي چې هیلیکوپټر د منګلو په دره کې ناست تر سوی و چې د لوګر ولایت یوه لرې پرته او خوار میشتې سیمه ګڼل کېږي. ورځپاڼه وایي د اکثریت مسلمانانو هیواد ترکیه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو هغه غړی ګڼل کېږي چې ځواکونه یې په عمومي ډول په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. انقره په عمومي ډول په اسلامي هیوادونو لکه مصر، تونس او مراکش کې د اسلام پالو ګوندونو د واکمنۍ ملاتړ کوونکي هم پاتې سوی ده. د وال سټریټ جرنال په لیکنه په سیمه کې د ترکیه زیاتېدونکي رسوخ ته په پام وسلوالو طالبانو تیره میاشت هغه ترکی انجینر بیرته خوشې کړ چې دوه کاله مخکې د مشکوکو فعالیتونو په تور نیولی و. وسلوالو طالبانو د دغه انجینر تر خوشې کولو وروسته ویلي وو چې هغه یې د ښه نیت له مخې په تګاب کې د ترکیه استازي ته په لاس ورکړ. تایمز ورځپاڼه بیا د بیار خان ویاړ په نوم د هغه افغان پولیس د برخلیک کیسه کړې چې د وسلوالو طالبانو شپږو انتحاري حمله کوونکو په نیولو کې لاس درلود. تایمز وایي بیار خان ویاړ په دې خبر و چې د انتحاریانو د نیولو په خاطر به د طالبانو په قیمتي هدف بدل شي، خو دا تماینه درلوده چې د مشر افسران به د طالبانو دغه هدف ته رسیدل ورته اسانه کړي. د تایمز په وینا د حقانی شبکې تیر کال بیار خان ویاړ ته ویلي و چې که د یوې حملې په ترسره کولو کې کومک ورسره وکړي نو په پاکستان کې یو کور، دوه موټر او $50,000 به ورکوي. خو بیار خان هغوی وغولول او شپږ انتحاري حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای ونیول. د ملي پولیسو دغه غړی په خپل دې کار د کورنیو چارو د وزیر مشتبه پتنګ تر دفتره ورسید، مډال یې واخیست او په ځینې سیمه ییزو تلویزیونونو کې یې هم مرکې خپرې سوې. تایمز د بیار خان له خولې لیکي چې دغه نوی شهرت د ده او د ده کورنۍ امنیت ته شدید خطر پیش کړی. د تایمز ته ویلي اوس مې هر څوک پیژني خو خلک راپورې خاندي، هر څوک وایي حکومت ته د خدمت وکړ خو هیڅ شی دی ونه ګټل. له بیار خان ویاړ سره چې د لسو ماشومانو پلار دی د افغانستان حکومت ژمنه کړې و چې ترفې به ورکوي، $20,000 امریکایي ډالر به جایزه ورکوي او په ولایت کې به یو نمره ځمکه هم ورکوي. خو ویاړ تایمز ورځپاڼې ته ویلي چې یوازې د خپل معاش 10% یې د جایزې په رقم تر اوسه ترلاسه کړي، خو د ژمنې خلاف ترفې تر اوسه ځنډېدلې ده. ویاړ خان ویلي ما خپل ماشومان او خپل ورور د اور خولې ته واچول څو له خپل هیواد سره مرسته وکړم، خو اوس د حقاني شبکه ګواښونه راته کوي. هغوی زما د وژلو لپاره 10,000 افغانۍ انعام یې شیدی.
آزادی رادیویی مجله
زما صدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې له نامتو شاعر او لیکوال علمګل سحر سره د هغه د شیرونو د نوې ټولګې د چاپېدو په مناسبت مرکه اورئ.
او هر مازدیګر تش لاس کاله ته بینوا ستنیږم، دکانو ښار کې آینې پلورم، دکان کومه.
په انګلستان کې ډېره افغان لیکوال فدا محمد نظری به د ښکلو نمونو او تخلصونو په باره کې د خپل تالیف په اړه خبرې راته وکړي.
ملا راتی د ماشوم په دغه کې اذان ورکاوه او یو نوم بیم پر کښې شوی لیکن خلق و بیا پکور کی اغه بل شی بلی.
استاد نجیب منلای د چینی فیلسوف کنفیسیوس په تعلیماتو رڼا اچي.
د کنفیسیوس فکری نظام څو اساسات لري. یو دا چې د چین هغه پخوانی مذهبي اساسات چې د غوړ چا بیرته احیا کی.
په دې خبرونه کې دوه حکایتونه هم اوریدای شي. اول پام وکي د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې محمد امین کمال پوری الولی.
د اطلاعات فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په کندوز کې درې واټونه د سلطان محمود غزنوي، حکیم سنایی او غزنی په نومونو ونومول. ښاغلی رحیم غزنی ته د اسلامي ښارونو د کلتوري مرکز د لقب د ورکولو په ویاړ د افغانستان د نورو ولایتونو له مقاماتو هم وغوښتل چې په هر ولایتي مرکز کې درې ښارونه د غزنی، غزنوي محمود او حکیم سنایی په نومونو ونوموي. په کابل کې د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت د کتاب خار فرهنګي ادارې د کتابونو نندارتون پرانیست. د کتاب خار مسول نجیب منلی په ژواک خبري اژانس ته وویل چې په دې 15 ورځنی نندارتون کې لسو خبرونکو پلورونکو ګډون کړی دی. ښاغلی منلی د داسې نندارتونونو جوړول د کتاب پلورونکو ترمنځ د روابطو د زیاتېدو او د مطالعې د کلتور د رواجېدو په ګټه وبلل. د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر سوریا پوپل د مفکر او رازی پوه محمد صدیق افغان د علمي هڅو قدردانی وکړه. د په هغه مراسمو کې چې د خاغلی افغان د قدرونې لپاره جوړ شوی وو، وویل چې خاغلی افغان په نورو ساحو کې په څېړنو سربیره د غزنی د لرغونی ښار په باره کې هم مفصل څېړنې کړې دي چې ستاینه یې په کار ده. په پاریس کې د پښتو ژبې مفصل لارښود چاپ شو. دغه اثر چې ښاغلیو دانیل ستوفن او کبیر حبیب تالیف کړی او په لویه کچه په 1568 مخونو کې چاپ شوی، د پاریس آسیاتیک موسسې خپور کړی دی. دغه لارښود به فرانسوي ژبو کسانو ته د پښتو ژبې زده کړه اسانه کړي.
علمګل سحر چې یو وخت په ازادي راډیو کې زموږ همکار و، لیکوال دی، شاعر دی، مورخ دی، ژورنالیست دی او ژباړن دی. د ده اتلسم اثر چې د شعرونو ټولګه ده او په دې وروستیو ورځو کې له چاپ راووته، زه یم تژی ته اوبه یې نومېږي. دغه ټولګه هڅاند لیکوالي پاکیزه ارزو راټوله کړې او مصور بنسټ خپره کړې ده. زه یم تژی ته اوبه یې ټولګه د لوی کچې په 321 مخونو کې چاپ شوې ده. له ښاغلي سحر سره د همدې ټولګې د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو چې پیلې ښاغلی سحر په خپلې یوې غزل باندې کوي.
هر څوک چې وینم اوس پرې زه داستا ګمان کوم، زه له هر چا نه ستا پوښتنه په ایمان کوم. په زړه مې ګډه ګبڼۍ ده، ورته څه به وایم، بېتا روان یم، ملاقات مې د خپل ځان کوم. او چې ما به مینه کړه خو دې به رانه کرکه کړله، زه به نکر منکر ته اول دغه بیان کومه. او دوی وایي عشق د انسان پرېږده، هورې کمې نه دي. زه وایم یا په دې سودا کې خو تاوان کومه. او هر مازدیګر تش لاس کاله ته بېنوا ستنېږم، د کانو ښار کې آینې پلورم، دکان کومه. او دا ځل کمخه باندې راغله، ورته هیڅ نه ګورم. دا ځل منیت دی، بغاوت بل سلطان کومه. او زما خپل خلک اوس زما په ژبه نه پوهیږي، ښایي چې زه ورته کیسې د بل زمان کومه. او زه یم کمزوری، زه مجبور یمه، ترې لرې ځمه. هر څه چې پېښ شول خو زه ویره له انسان کومه. او که په جنت کې وم یاران به مې ډېر زیات یادیږي، که په جنت کې وم یاران به مې ډېر زیات یادیږي، زه به هغلته هم د خپل وطن ارمان کوم.
ډیر علي سحر صاحب، په دې غزل کې یو بیت ورته بیت الغزل وایي، وایي تر ټولو ښه بیت. او البته په دې غزل کې خو ډیر ښه بیتونه، خو چې ستا خپل خوشیږي او ته ورته د بیت الغزل په سترګه ګورې، هغه به کوم بیت دی؟
د مولا دوه بیت کې خوشیږي. یو هغه چې بغاوت بل سلطان کوم، وطن ګورم کنه او بل درسته به چې جنت کې ومم خپل وطن او خپل یاران په مټیر یادی دماغ پر دا خوش خوش
دا دوه دی پکې خوش دی او خیر نو زبم درته وایم ما بیا پکې دغه په تبه ولګیدو زما خپل خلق اوس زما په ژبه نه پوهیږي شای چې زه ورته کیسې د بل زمان کوم خو سهر څه وایي شعر داسې دی چې هنداره ده هر څوک پکې خپل ځان ګوري یعنی هر څوک پکې هغه خپلو تجربو ته په پام سره یو شی لټوي نو دا چې تا بیل بیتونه انتخاب کړل او ما بیل شاید وجه به دی هر څوک په خپله تجربه پسې
ګرځي ما په ګټه هم سوه چې تاسو یو بیت الغزل وایي یو بیت کده
بیت الغزل خو یو وي کنه
ما کوشش کوم چې دوه کوم یو تاسو ته فکر بالکل خبره هم دغه غزل فرصه هر څوک په شعر کې خپل ځل خبرې ګوري په ما باندې یو انتقاد شاید تاسو او د ډیرو دوستانو دی چې ما په دې مجموعه کې او په دې اترو مجموعه کې ډیر احتیاط نه کوم بلکې د شعرونو راخلمه ما ته دا معلومه شوې ده او ثابته شوې ده چې ډېر شعرونه دي چې موږ تاسو دغه شاعران چې کینو سره هیڅ په شعر نه حساب وو خو ډېر خلک دي چې په هغه کې د خپل زړه خبرې پیدا کوي او ما ته خپل ویلي صفت را تکرار ده نو دا خبره دقیقه ده چې هر څوک د خپل زړه خبرې پکې
خلک مختلف خلک مختلف شعرونه خوښوي خو یو بل پښتنه درنه وکمه آیا خپل هم همداسې نه یي چې کله دي خپل یو شعر ډېر خوښ سوی دی یو کله دی بل بل سره ډېر دلچسپي پیدا شوی ده د سي چل در سره کیشي
او بالکل ډېر وخت غاښ شوی دي دماغ خپل خو غادي زله خبره وکم زه خبره د سیمه چې یو شیر ولي کما بیا تر ډېر وخت لري غسره یما او سره پاتې يم او بیا وخت دی چې یو بل شیر ولي کما بیا د سي لکه هغه کپ چې باندې سي یو چې پنسل پاک او بیا غلطه بس وی ولي کی یعنی بل متر سړي په ځان کې خو یي خو بل د خپل نوي شیر سره بیا مې دا کوم نوو شیر په یاد مې یو
لکه په کور کې چې نوې ماشوم پیدا شوی یو د ټولو ورته پامې یا
دغه ته پامې د ما زیاتره وخت دا شی خپل لیکم سره
هغه ورستای شیر دی خوشی شي
ورستې ته مې ډیر راغی بالکل
په دې عکسونو کې خو د سړي ورستای عکس ممکن دومره خوش نسی مړي په خونه ډیر په قدر ساتلې څنګه د په خونو سره د کومه د علاقه نه روحي
او واکسو کې تقریبا به براکسي خو ځکه اکسو د په خاني وخت ډيري خطرې درې دي نسبت شعر ته په شعر کې بیا د شي چې په خاني شعرونه د سره سره شي کمزوري یا بسړي ته کمزوري ښکاریږي معمولا کمزوري نسبت نوې شعرونه ته خو زه ول خپل سره یو د روحي تړاو لرم د خپل شعرونه سره چې په خو ما ویل دي مثلا د پانتوم په دوره کې مې ویل دي لږه مخکې مې ویل دي سره لږ کمزوري دي خما
خورا در باندې ګران دي
خپل لستون کوم باندې تحمل کړی دي
شغله سهل هغه ستا ډیر په خاني شیرونه چې مال وستې دي په خو کې به ځینې د ترکیبونه و چې هغه ترکیب به دي په خو هم اړیدلې وو یا به ما ګومان کاوه چې اړیدلې مې دی اوس به داسې نه وي اوس یو قسم استقلال تر رسیدلې څنګه دغه تبصره چې زکوم د دې تبصرې ته خپل هم رسیدلې کنه کله لدې نظر نه دی ورته کتلی
ولا د ځم مبارک ډیر مشکلې سره وای چې زبه ګوې د چل اغیز نه راوتلم ما خپل ځان د شکاري لکه چل اغیز نه نشیم اولی کله کله د شي غزن فرصه د دماغ خپل تجربه ده ډیر وخت ما یو شیر لیکلې ولا بیا په ځل کې مې زړه مې غلی چې دا وس د بلچانه ویلې بیا وستو متوجه شوم چې هغه خپل ما خپل ځهن کې دا خبره راوځلې ده او څو وخت تکرار کړی دو بل اخره بل اوس کې نهسته مشیر مې جوړ کړی دی جدي خو دې ما مات نش کړی ځکه بل چې شیر کړی دی ما خپل یو څو شیر نو واغ یو شیر ګلا واغزه یې کړی چې یو څو کلونه مې د ژوند لکه لو بیرته باسه مې په دې باندې شو کیږي دې شپې ما غا شیر چاته نه وای ما ولا اول مې تحقیق وکړ چې راځم وکول شي دا د شیر به بل چې نه ویلې به خوشبخته دا شیر نو دا په دې ډول باندې هغه نظم دا ما ګلا واغزه وای یو څو کلونه مې د ژوند لکه لو بیرته باسم ژوند کې نش میرمه زمه د ژوند کلیز لسره کاغم دا څو کلونه مې په خپل عمر کې نش میرمه په هغې کوم کلونه هغه کلونه چې تا سره مینه وکړه هغه کلونه چې میا کړه نه تا وړی وو هغه کلونه چې مې ذهن کې یوازې ته وې هغه کلونه ستا د عمر په کلو جاته وم دا څو کلونه مې د ژوند له کلو بیرته باسم ژوند کې نش میرمه په دې عمر چې رانه هېر شي ته په دې عمر چې بیا دې یاد نه کړم رښتیا کدا کلونه مې د ژوند له کلو بیل کړم رانه هېره بشي نه نه تا هېرولې نشم ته مې په خټه کې راځل بلې دي خبره کړم زما کوټه کې د کړکۍ خوا کې د لمر رڼا ته هغه خاورین ګلدان کې ګل درته یادیږي که نه، چې ته به نه وې زه بې خواته ناستوم، چې ته به رانغلې نو ملاوی به شو. اوس چې ته نه راځې همیش تازه وي، پوهیږې تېره ورځ مې څه وکول؟ د هغه ګل تر څنګ مې وکاره د ځوځو بوټی. ستا به باور ونه شي، سهار چې پاڅېدم له خوبه څخه ګل او اغزی په یو بوټي کې وو. زه ورته ګورم، ته مې یاد یې، ته مې نه هېرېږې. نو که هغه څو کاله مې وباسم د ژوند له کلو، بیا به مې هم ته چېرته هېره نه شې. زما په ذهن کې د مینې او کینې جګړه ده، زما په ذهن کې اغزي او ګلان دواړه اوسي.
جزاک الله، جزاک الله. زما په ذهن کې د مینې او کینې جګړه ده، زما په ذهن کې اغزي او ګلان دواړه اوسي. ښاغلی سحر، همدغه موضوع ستاسو د شعرونو یو موتیف هم دی، ستاسو د شعرونو یو تکرارېدونکی مضمون دی. له دې مضمون سره، له دې محتوا سره تاسو علاقه لرئ، یادوئ په مختلفو شعرونو کې، هم مینه یادوئ او هم له مینې ستومان یاست. زه نه پوهیږم چې تاسو له دې موضوع سره ولې ډیره جوړه سوې ده، خو ګمان کوم یو رواني اړخ لري. انسان شاید په نهایت کې په ځان مین وي، په بل چا مین نه وي. نو که کله له بل چا سره ډیره دلچسپي پیدا کړي، په دې خپل نفس کې دغه له بل سره مینه ورته په خپل لاشعور کې په یو بار بدله سي، څنګه دغسې یو روحي تجربه ده؟ او که
کرواس یو خبره ده، وای وای ځینې شعرونه رانه ویل شوي دي. کله کله خو داسې مې چې د سړي نه ویل شوي شعرونه ډېر، کله کله ډېر نه خو دا ګایي په ډېرو مسایلو کې. خو په دې اعتبار به زه وایم غضنفر صاحب، دغه دغه ژوند هم چې ده همدغسې ده، یعنی د ښو او بدو ګډوله ده. په ژوند کې په سړي باندې هر څه راځي، ښه او بد. د ژوند په جریان کې په سړي باندې داسې شیان راځي، یا سړی کله چا سره ډېره مینه وکړي او بیا هغه تقاضا یې ډېره وي د ډېرې مینې د بل مقابل نه، خو بیا هماغسې نه وي، سړی شاید دې حالت ته ورسېږي. نو مختلف شیان دي چې په سړي باندې اغېز کوي.
ښاغلی سحر، دغه د پښتو قصو یوه مشهوره کیسه، یو مشهور نقل خو د شیر عالم او میمونۍ نقل دی. دا ډېر یو نفرت انګیزه پای لري دا نقل. د شیر عالم په دې میمونۍ مینې ډېر ښه روابط یې، خو مینانې سره بیا یو وخت د شیر عالم په دې باندې څه شک کوي، په یو ډېر واهي شک باندې، په یو ډېر کوچني شک باندې د میمونۍ وژنې. دا ډېر نفرت انګیزه پای دی. خو د هر وخت چې دا قصه زه لولم، یو قسم یو 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 پټ پیغام پکې احساسوم چې مینه خطرناک هم وي، بد انجام هم لرلی سي. ستاسې په دې شعرونو کې همدغسې یو شی
زموږ په ټولنه کې غضنفر صاحب، تاته معلومه ده اکثره وخت زموږ دوستي په دښمنۍ بدلې سوې. دغه عادي دوستي، عادي ودونه، عادي خبرې، عادي ملګرتیاوې زیاتره وخت شرکتونه چې کوم شرکت چې یو بل سره کوو په ډېر امیدواري سره یو ځای سو، بیا بالاخره سره خرابه وي. دوستي کول یو بل سره دغسې، نو امکان لري د ټولنې جمعي شعور هم زما په اثارو باندې اغېز ولري.
ښاغلی سحر، ستاسې د شاعرۍ په کیسه کې یوه خبره ډېره مشهوره ده، د ادیبانو په منځ کې، د شاعرانو په منځ کې ما ډېره اورېدلې ده. وایي سحر صاحب که غزل لیکي او که آزاد نظم لیکي او که په هر فورم کې شاعري کوي، شاعري یو لاس ده. داسې نه ده چې په یو شي کې ډېر ښه یي، په یو شي کې بیا ښه نه یي. نو په هر حال دا خو ستاسو د شعر یو خصوصیت دی د نورو له نظره. نو کتاب خو در سره دی، نو هر فورم چې دې خوښ دی، چې هر ژانر دې خوښ دی، یو شی بیا هم انتخاب کړه د حسن ختام لپاره ویلوله.
وایي یو بل غزل د غضنفر صاحب، وایي رڼا چې ورکه شي لمر ولویږي، لمر وپیژنو. رڼا چې ورکه شي لمر ولویږي، لمر وپیژنو. بیرته غرمه شي لمونځ قضا وي، سحر وپیژنو. څه وخت چې پاتې وي له موږ نه په افسوس کې تیر شي، لاس پسې اچوو ماښام مازدیګر وپیژنو. او په ګړنګونو مو سفر وي، وخت په ټوکو تیر کړو. موږ وخت نه لرو چې لار او ګودر وپیژنو. زموږ په کاڼو سره جنګ وي، پرې سرونه مات کړو چې نور یې لرې رانه یوسي. ګوهر وپیژنو. او په پټو سترګو یې له شا په قافله کې روان، چې کور مو لوټ کړي بیا نو هله رهبر وپیژنو. په صداقت ورسره ملی نور پرې فکر نه کړو، چې ورور مو ووژنې هغه وخت لشکر وپیژنو. او موږ له لرې پرې ګمان د رڼا څړکې کوو، چې مو جګر ته برابر شي خنجر وپیژنو. او لیونې نه یو خو بې علمه رالوی شوي یو موږ، لیونې نه یو خو بې علمه رالوی شوي یو موږ. خپله هستي په اور کې سوځو، چې زر وپیژنو او موږ پښتانه به تر قیامت نو هم نه یو ویده د چا له لاسه دی اخیر به پر هر وپیژنو.
افغان لیکوال فدا محمد نظری د شاعرانو له دیوانونو او نورو کتابونو څخه ځینې نمونه انتخاب کړي دي چې خلک د خپلو تخلصونو او په اولادونو باندې د نوم کې ښودلو لپاره استفاده ورنوکي. دغه کتاب ښکلې نمونه او ادبي تخلصونه نمیشي. له ښاغلي نظری سره مو د دې کتاب او دې موضوع په باره کې مرکه کړې ده. دای په سر کې راته وایي چې ولې د داسې کتاب تالیف ته مټې راونغښتې.
اول عامل داو چې زمور زمان نو کې د پخوا زمانو سره توپیر کړی دی. پخوا زمانو ځان تخپل د هغې زمانې سره مطابق نمونه درلودله، او چې ماشوم به اوس نو په دوهمه درېمه ورځ سړی راوستي، ملا به راوستي، هغه به په غوږ کې اذان وروکي او بیا به یو نوم باندې کښېښاوه. خو وروسته دغه سیستم خلکو ته ډېر د قناعت وړ نه و. ملا راتی د ماشوم په دغه کې اذان ورکاوه او یو نوم به هم پر کښېښوي، لیکن خلق و بیا په کور کې هغه بل شی بلی. د مثال په ډول ملا به غلام احمد نوم پر کښېښاوه، خو خلق په کور کې هغه بیا بریالی باله. د افغانستان خلک خصوصا په پښتنو سیمو کې چې زما معلومات دي، البته زه په ځینو نورو سیمو کې بشپړ معلومات نه لرم، لیکن خلک به نه پوهېدل چې دا نوم د کوم ځای واخلي. په دې خاطر به تکرار نومونه یو پر بل شول او محدود صحاب یې درلودله او وخت به یې هم ډېر لږ درلودی، ځکه ماشوم چې پیدا سي خو نو باید په یو دوه درو ورځو کې نوم باندې کښېښول سي. دا یو مشکله وه. بله مشکله چې ما په ژوند کې ولیدل د ډیرو خلکو، زه اوس هم په دې باور یم چې په سلو کې د شپېتو خلکو خپل نمونه نه دي خوښ، او دا هم په دې چې یا تصادفي پرېښول سوي دي او یا داسې دي چې د خپلې زمانې او د خپل حالت نمونه نه دي. دریمه خبره هم په دې کې وه چې د تخلصو په پروسه کې هم هر وخت داسې ستونزه وه. زلمی به ځوان سو په مکتب کې به لس دولس سمته ورسېدی، یا به څه د ادبي کارو سیاسي او اجتماعي ژوند سره سره کار سو، او ورته به چې ځان ته یو تخلص انتخاب کړي. محدود به داسې وه چې د یو مشهور سړي زوی بو تخلص به معلوم و. مثلا پلار به استاد رشاد و، نو د زامنو تخلص به معلوم و. لیکن ډیرې به داسې وه چې د یو په یو تخلص پسې ګرځېدي، نو چورت به ووا چورت به ووا چې څه نوم کښېږدي. مثلا ول زهیر تخلص ږدم، دا به خوښ سو. خو سبا چې به کتل زهیر به یو بل شاعر و لویسنده و لیکوال و بل سړی و. بیا په دې ستونزه سره راخته و، بیا به دا نوم اخستی بدلاوه. بیا ما هم خپل یو وار دوه واره په ژوند کې تاسې دغه بدل کړی دی،
تخلص بدل کړی دی.
نو په دې سلسله کې ما پر یو کار شروع وکړه، او تقریبا په عیسوي حساب په 1980 کال کې زه په کویټ کې په یو حالت کې واقع وم. په هغه ځای کې ما د مصر و یو امام اعظم ته مکتوب نوشته کې چې هغه د هغه ځای د پوهنتون رئیس و، او په حنفي شارع کې د فتوا حق دلوري او تر اوسه هم لري. دا سم د نمونه پښتنه وکړي چې دغه نمونه نو څنګه دي دا د اسلام سره د مذهب سره د انانات سره څنګه اړیکه لري. هغه ماته ولیکل په هغه خونی انټرنیټ دا خبرې نه وي خطونه وه د ماته دا خط را نوشته کې ریویکل چې نوم د ملت او د قوم منچکوي سیمه ایزه مسله ده. د اسلام سره هیڅ ډول اړیکه نه لري، فقط په یوه حالت کې د اسلام سره اړیکه لري چې ذات اسلامي نمونه به نه ایښول کیږي. ډول مثلا پیغمبر داسې نمونه لات و منات و عزا و چې د هغه وخت د بوتانو نمونه وه، خصوصا د ښځو بوتانو نمونه وه، دا به وینې نه ایښسړی.
یا ځینې کسان دي د اسلام په تاریخ کې ډېر غندل شوي دي که نه، لکه شداد و نمرود.
نمرود نو په دې باره کې ما کوشش وکړی چې د نمونه یو لیست جوړ کړم او هغه د کتاب د پاره هم نو دا مې راټولول او زما منبع هم زیاتره د شاعرانو کتابونه و د لیکوالو کتابونه و.
ښاغلی نظری، کتاب جوړولو نیت هم په اوله کې نه و، نو بیا د څه لپاره راټولول؟
خو ذوق مې دا و، ځینې پروژې اکثره کېدای سي چې په سر کې د کتاب په شکل نه وي. مثلا ما به د شپون صاحب داستانونه لوستل او کله کله چې به یو لنډ ښکلې سمه جمله رالل هغه به مې ځینې نوشته کړل د نوم په حیث به مې کړه. یا به مې مثلا
ټوله جمله به دې نوم کړه،
یا یو کلمه، یو
جمله کې به یو کلمه
او هغه ته مې خپل سټنډرډونه ایشي و. مثلا هغه سټنډرډ دا و چې باید اول پښتو وي، که پښتو نه وي ډېر باید مرواج وي، لنډ وي، مانادار وي. دغه ټوله معیارونه مې ورته ایښي وه. ډېر اوږد نوم، بې معنا نوم او بل بده معنا ځینې ونه ایستل سي. مثلا ملا موش کلام، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان د دورې یو ډېر ستر عالم وو. او موش کوم تاسو پوهیږئ چې خوشبویه ماده ده چې وایي د هوسۍ د یا د چین د یو هوسۍ د نو څخه یا د نو د یو برخې څخه پیدا کیږي. اما په کندهار کې د هغه اصطلاح داسې وه چې دا مشک بیا نه ویل، مشک بیا ویل. نو سړی چې بیا مشک نوم پرېښی و هغه به مشک سو. او مشک هغه ځک یا دغه ته وایي چې شلومبې اوبه به سخوانه پښکې کې دغه کولې. نو په دې خاطر ما په دې کې هم داسې کوشش کړی دی چې اغه نمونه
چې زمینی ډول هم
بعد معنا ځنی و نخستسي په یو کلتور کې د خلکو په یو فرهنګ کې. مثلا ما داسې نمونه ولیدل، زما ځینې دوستانو مثلا په جرمني کې او په امریکا کې هم در ما در مخه ځینې کتابونه لیکلي دي، په هغه کې هر څه چې پښتو و هغه یې راټول کړي دي او دې چې نه دي کتلي. مثلا ما د یو دوست په د نمونه په کتاب کې ولیدل چې ول مامته پر لور کشیده، لیکن د دې خبرې غلطی په دې کې ده چې محمد تاس په هر ځای کې خصوصا زموږ د کندهار په پښتو کې د مزرعې یا کښت هغه ځای ته وایي چې معمولا پر سړکانو بازارو وي او خلک ورځي هلته د رفع حاجت لپاره. نو داسې یو نوم څنګه سړی باید پر یو لور باندې مثلا کښېښولی شي؟
د نومونو مختلفو اړخونو ته تاسو توجه وکړه. د خلک چې دي ګمان کوم تر ډېره حده پورې همدا اصول چې تاسو وضع کړي دي دغه ته په شوري یا لاشوري ډول پام هم کوي. اوس ګوره، ما هلمند نوم اورېدلی دی، یو چا به ممکن ایشي. اباسین نوم خو مې ډېر اورېدلی دی، لیکن کوکچا هم یو دریاب، ای کوکچې نوم نشته. معلومیږي چې دلته بیا لغه آهنګ سره خبره تړلې ده. مرغان دي، د ګربت نوم شته، د باز نوم شته، درسته ده چې دا
زمري نوم شته،
د زمري نوم شته، لیکن ځینې نور نومونه چې دي هغه به بده معنا هم نه لري، لیکن داسې په غوږو به شنه لګي شي، هغه نوم به بیا خلک نشدی. دا خوش
خوش
خوش خوشه معنا لري، لیکن چې ویلي کې بیا خوش ته هم ورته دی، بیا هغه خوش بیا ښه معنا نه لري. خلک بیا دې شي ته یو قسم پام کوي داسې تر ډېره حده پورې. ګمان کوم دغه معیارونه تاسې یعنی هم د آهنګ معیار هم هغه معنا سه احتمالا کلیش سه څوک بل رقم تعبیر کی یا زمینی معنی بدایي او هغه بدنی تاسو دغه شانو ته نور ډیر کتلی دي؟
ما دې ته کتلی دي. مثلا زموږ په ډیر ځایو کې پر پښتنو کې پر یو سړی باندې شاجی نوم شول سوی دي، شاجی، شاجی خان. او دا په ډیر ځایو کې عادي مرواج نوم دي. خو کله چې خلک مهاجر سوي دي، خلک چې کابل ته راغلي دي، مثلا په پارسی ژبه کې شادي یا شین په کندهاري تلفظ سره نشي تلفظ کولای، دي اکثره شین تلفظ کوي، نو یې شادي تلفظ کوي. خو کله چې شادي ته ولاړ سي بيزو ځن جوړيږي.
شغله نصري، تاسو په خارج کې اوسئ، لډې رو کلو راهي سي، او تاسو اشاره وکړی چې ځینې نور کتابونه هم لیکل سوي دي د نومونو، او هغه هم دغه هغه لیکوال چې په افغانستان کې اوسي هغو نه دي لیکلي، هغه افغانان چې په بهر کې اوسي هغو لیکلي دي، په امریکا کې یا په اروپا کې. څنګه دا خو به د مهاجرو افغانانو یو خاص پرابلم هم نه وي چې د دوی ماشوم دنیا ته راسي، چې دوی له خپل کلتوره بیل سوي دي، نو هر عقل هغه د نوم په ذریعه خو باید له خپل کلتور سره یوه رابطه ولري.
تا به وي، لیکن خو یوه خبره داده چې په خارج کې اول د څېړنې امکانات تر داخل ډېر دي. په داخل کې دا یو ضرورت دی، د یو کسبي خلک دی، اکاډمۍ خلک یې پکې، هلته د خلکو ژوند چې نوکې مسؤون دي، دا ډېره د یو شخصي اصطلاح ذوق او شوق مسله پکې کې مطرح ده. لیکن کارونه باندې سوي دي، هغه خلک هم یو څوک چې زه پیژنم په امریکا کې، هغه بابای نومیږي، هغه د کندهار دی، بل څوک هم فکر کوم چې د مشرقي یا د دې دی، په جرمني کې دی کتابی لیکلی دی، په فرانسې کې هم یو سپینږری چې په قوم امنځی او د کلو کلو څلته اوسیږي، هغه یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې لیکلی دی. خو زما کتاب تر ټولو څخه زما په اند البته دا دی چې ډېر د میز عملي کتاب دی، په داسې حال کې چې د هغو هغې یو ډول تحقیقي او د څېړنې کتابونه دي. مثلا عربي نمونه، مثلا ما عربي نمونه غره وړي دي چې زموږ په کلتور او ادبیاتو کې هر وخت و، لکه لیلا، لکه مجنون، سکینه، مثلا غزنفر مثلا. او بل په دې کتاب کې ما ځینې میکانیزمونه هم پیشنهاد کړی دي. غزنفر صاحب که مثلا د سړي خپل نوم هم حتی نه خوښ چې مور پلار پرې شي دي، هغه هم اړولای شي. مثلا ما سلیمان لایق په دا مقدمه کې مثال ورکړی دی، د ده نوم نه سلیمان دی، تخلص یې البته لایق دی، خو د ده خپل نوم نو خوښ دی، هلته ما راوړی دی چې شي مجدد دی،
غلام مجدد
دی، خو دا چې د ده نو خوښ د ده البته حق دی. د یو ځای چې تخلص یې شاون نوم یې مور سره بدل کړي، د هغه څخه یې سلیمان او لایق شه شاون. یا مثلا د دری شاعر واصف باختری، د ده نوم واصف نه دی، د ده نوم مامشا دی، خو د ده مامشا نه و خوښ. کله چې باختری تخلص یې شوی، خپل نوم یې واصف ورسره راوړ، اوس ټول خلک دی واصف په اختري بوري.
ښاغلی نظري، تاسو د نومونو له موضوع سره په هر حال دلچسپي لري، او د دې دلچسپۍ لوی ثبوت هم دا دی چې په دې موضوع دا د 350 مخه کتاب لیکلی دی، لوی کتاب دی. تاسو یو وخت په افغانستان کې ژوند کاوه، څو لسیزې پخوا، مثلا 40 کاله پخوا چې تاسو وی په قندار کې یا په کابل کې زنه پېژم، او اوس چې دا دی بیا په افغانستان کې یا سیاله افغاني ټولنې
سره
او غواړي چې ژوند وکړي، په دغه دوران کې په نمونه کې څه تفاوت ویني په دغه دوه دورانونو کې؟
ډېر تفاوتونه راغلي دي. مثلا په 40 او 50 کلو کې پخوا به مثلا په ښځو نومو کې یوازې بي فاطمه او بي عائشه او بي داسې نومونه و، وروسته نومونه راووتل چې نوکې مودرن تره و. مثلا د کریم څخه بیا کریمه جوړ کړه، د شفیق څخه بیا شفیقه جوړ کړه، د فوزیه راووتل. سره د دې چې عربي به سونه به درلودل، لیکن ډېر به هغه سي دغه نه وه، یعنی نوی سټرکچر او نوی ساختمان یې په اصطلاح درلودی. نو دا کریمه او فوزیه او دا نومونه راووتل. وروسته بیا نور نمونه راووتل چې هغه ډېر ښکلي نمونه وه. مثلا زرلښته راووتل چې پخوا نه وه، زرپاڼه راووتل، او حتی مهمه داده چې دغه رقم نمونه دستي درې ژبې ته ولاړل. ما په سلهاوو د درې ژبې نجونې لیدل دي چې زرلښته یې نوم متعدي به زرلښته بلل. ما چې هم دلته هر نوم راوړی دی، دا مې ورته ویل دي که په درې ژبه کې دا نوم کښېښول سي یا په درې ژبې ماشوم باندې کښېښول سي، نو تلفظ به د پښتو څخه څه توپیر ولري. مثلا زرلښته به زرلښته وي.
ښاغلی نظري، افغانستان خو افغانستان دی، پرې پاکستان کې په دې پنجابیانو کې ما لیدلې دي ځینې پښتو نومونه، مثلا پلوشه، ما پنجابۍ لیدلې دي پلوشه نومیږي، دغه د پاکستان قاضي قضات د اوسنۍ قاضي قضات دی، دا پنجابۍ دی، خو یو لوري پلوشه نومیږي. زه فکر کوم چې قانون ښکلی نو نور کلتورونه او کلچرونه هم در سره مانی.
بالکل، ما د پاکستان د تیر جمهور رئیس، ما چې د بیوګرافي یا یو کتاب په پارسی چې ترجمه شوی دی، په دری ژبه لوستل دی،
په پښتو ترجمه شوی دی، مشرف
او د مشرف په کې د یو لور نوم پښتو زما په یادیږي. ما ډېر نومونه په دې کې داسې اخیستی دي چې مثلا زه په انګلستان کې یو بانک ته تللی یم، خپل عادي کار مې خلاصاوه، نجلی سم پښتنه کړې ده چې څه نوم یې دی عدالت نوم زړیږي نوم یې سم دم پښتو نوم دی پښتنه مې کړې ده په خپل معنا نه په پوهیږي وایي زه د هندوستان یم اما دقیقا پښتو نوم دی او دا دې معنا لري چې د جلا کېدو در مخه دا خلک د پښتني سیمو څخه و هند ته تللي دي بیا په نسلونو نسلونو کې ژبه یې کړې ده د یې په معنا نه پوهیږي
ښاغلی نظري دا کتاب خو پر هل ډیر نمونه لري لیکن دا داسې لړۍ ده چې تمامېدونکي هم نه ښکاري څنګه آیا نیت لري چې دا کتاب بیا هم پسې غني کوي بډای کوي
ما اوس تستې درې سوه پنځوس نمونه نور د کړې دي نور لیکلې دي چون کتاب اوس خلاصه وې دي زه غواړم چې البته د ځینو دوستانو په مرسته ژبه هم نو کې تر پخوا سمه کم او دلته د هر نامه سره ځینې مثالونه هم راغلي دي خصوصا په دری او په پښتو شعر کې که پر دغه شعرو ځینې نور شعرونه ور اضافه سي چې هغه نوم پښتو کې راغلی وي نو په دې لحاظ دا کتاب هر وخت د انګریزي په اصطلاح اپډیټ غواړي او زه به تر څو چې ژوندی یم په منظمه توګه به دا اپډیټ کړم
رادیویی مجله هره جمعه دولس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس د دو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریدا سیفی لولي
د ژوند مشکلات استاد د اوبوډه کپیاله راوچته کړه پلاس کې نیولې وساتله شاګردانو ته ویل دا به څومره وزن لري چا ویل یو خورد چا دوه بلله چا بل اټکل وکړ استاد ویل زه هم نه پوهیږم چې څومره به وي خو په هر حال وزن دې ډیر نه دی اوس دا پوښتنه کوم چې کوم پیاله څو دقیقې په لاس کې وي څه به راپېښ شي ټولو ورته وویل هیڅ نه استاد بله پوښتنه وکړه کوم یو ساعت په لاس کې وي څه به راپېښ شي شاګردانو ځواب ورکړ په لاس به دې درد شي استاد بیا هم پوښتنه وکړه که تر ماښامه مې په لاس کې وي څه به راپېښ شي شاګردانو په خندا ورته وویل استاده لاس به دې شل وي د کور په ځای به روغتون ته روانې استاد ویل د ژوند مشکلات هم دغه څه در واخلي که په ذهن کې څو دقیقې در سره وي پروا نه کوي که په ذهن کې ډیره موده وګرځوي دردوي مو او که مو لا ډیره موده په ذهن باندې بار وي لپخو مو غورځوي او فکر مو شل کوي غاړه د ناست سوداګر مخې ته په ایخي تختې باندې لیکلی و زړوند یم لما سره مرسته وکړی یو ځوان چې غرمه مهال هوري تیریده د تختې څنګ ته ایخي خولې ته وکتل پام شول چې لا نبینا سره چا مرسته نه ده کړې ځوان د تختې په شا بل څه ولیکل همدا شاتنه خوای را مخې ته کړه او لاړ مازیګر چې ځوان بیا هوري تیریده د نبینا مخې ته په یخې خولۍ کې ډېرې پیسې ولیدې نبینا له آوازه وپېژند او پوښتنه یې ورنه وکړه تا په تختې باندې څه لیکلی دي چې معجزه وشوه او هر څوک پیسې راکوي ځوان ورته وویل ما لیکلی دي چې پسرلی دی خو زه یې نه وینم نبینا لا د دې جملې په باره کې فکر کاوه چې ځوان زیاته کړه په ژوند کې هر برکت په تغییر کې دی هر وخت پوش بچی روزگار دی پا تپا ولار دی لارا بدل کرد یو چه بدلون یا تغییر راولا چاری با خم خاصه میشی
د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې مو تیرونی د چینی حکیم کنفوسیوس د ژوند او زمانې په باره کې خبرې واورېدې. د راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ په خپرونه کې استاد نجیب منلی د کنفوسیوس د آثارو او افکارو په باره کې معلومات راکوي.
اوس به راشو د کنفوسیوس فکري نظام ته. د کنفوسیوس فکري نظام څو اساسات لري. یو دا چې د چین هغه پخواني مذهبي اساسات چې مخکې له دې نه چې دا ګډوډي او دا تفرقه رامنځته شي د امپراتوریو د وختونو، دی غواړي چې هغه بیرته احیا کړي، او د دې د احیا دپاره دی په زړو متنونو باندې تکیه کوي. مګر زاړه متنونه داسې شیان دي چې په هغه وخت کې تثبیت شوي نه دي، لیکل شوي نه دي، شاید په آرشیفونو کې د یاداشونو په بڼه چا سره موجود وي، سینه په سینه ګرځي. نو کنفوسیوس دغه متنونه راټولوي او دا له سره تعبیروي او په خپل نظر یې تعبیروي. یعنی هغه څه چې دی یې د زاړه مذهب احیا بولي، په حقیقت کې یوه نوې لار ده چې دی ورته وده ورکوي. مګر دی هیڅکله ځان د یو مذهب بنسټګر نه بلي، د زړو متنونو په زده کړه باندې او د زړو متنونو په تعویل باندې ډېر زیات تاکید کوي او خپله ټوله فلسفه په همدغه باندې سره جوړوي. او هغه اساس چې دی د تعلیم دپاره ږدي 2500 کاله مخکې د شلمې پیړۍ د دویمې لسیزې پورې چې په چین کې امپراتوري له منځه ځي او جمهوریت رامنځته کیږي، تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب په همدغو اساساتو ولاړ دی.
یعنی تر 1911 کال پورې په چین کې جمهوریت راځي،
تر دغه وخته پورې د چین تعلیمي نصاب، د چین د امتحانونو نصاب همدغه د کنفوسیوس هغه د تعلیماتو مجموعه دي چې کله 1500 کله 1200 کله 1300 داسې کتابونه پکې شاملېږي. نه د کنفوسیوس د وخت اثر دی یا د کنفوسیوس خپل اثر دی. البته کنفوسیوس پخپله څه نه دي لیکلي، د ده یاداشتونه، د ده خبرې، د ده شاګردانو راټول کړي دي او په زمانې په اوږدو کې انسجام موندلی دی، خو په ده پورې تړلي ګڼل کېږي چې په دې کې څلور کتابونه دي او 15 اصول یا قانونونه دي چې هغې ته 15 کلاسیک وایي. دغه څلور کتابونه، لومړی کتاب یې لویه زده کړه ده. لویه زده کړه په حقیقت کې یو څو لنډې مقولې دي د کنفوسیوس، او په هغې باندې بیا د ده شاګردانو ډېر اوږده تفاصیل لیکلي دي. دویمه برخه یې ثابت محور یا ثابت چورلیز یا ثابت منځ دی، ځکه چې د کنفوسیوس په عقیده هره ټولنیزه فلسفه باید د انسان په محور باندې جوړوي، طبیعت او د انسان ترمنځ باید همغږي موجوده وي، او د دغې همغږۍ د ایجاد دپاره یو ثابت محور ته ضرورت دی. د ده خبرې او مرکې دي، او بیا ورپسې د ده د یو شاګرد یا د ده د لمسی شاګرد په حقیقت کې، ځکه چې په 1300 کې دی پیدا شوی دی او په 1290 کې مړ شوی دی، د منسی یا په لاتینی اصطلاح د منسیوس اثر دی چې د منسیوس په نامه یادیږي یا د منسی په نامه یادیږي. دا هغه څلور عمده کتابونه دي. بیا د دې تر څنګه 15 کلاسیک چې ورته وایي د شعرونو یا د سندرو کتاب دی،
چې تاسو د قوانینو په نامه یاد کړل،
دا د قوانینو په نامه وو چې په هغې کې د شپږمې او پنځمې میلاد مخکې پیړۍ 315 شعرونه، چې یو پکې ولسي شعرونه دي، یو درباري شعرونه دي، او یو د ټول منلي شعرونه دي، دا راټول شوي دي، کنفوسیوس پخپله راټول کړي دي. ویل کېږي چې د 3000 شعرونو ترمنځ دغه 300 شعرونه انتخاب کړي دي، او په دې کې ټول موضوعات شته. بل یې د تاریخ یو بنسټ یا قانون دی. دریم یې د بدلونونو قانون دی، چې هم ټولنیز بدلونونه په نظر کې نیسي او هم د انسان داخلي بدلونونه. څلورم یې د رسومو یا د مناسکو کتاب دی، او پنځم یې د پسرلیو او د منو تاریخ دی، یعنی د هغه وخت چې د پسرلیو او د منو امپراتوري وه، د هغه وخت تاریخي کیسې دي چې دا ثبت شوي دي. د کنفوسیوس د فلسفي اساس موږ ویل چې د مرکزیت په انسان باندې دی، او د مشرانو او د پخوانیو درناوی یو اساسي ټکه په ګڼل کې په کورنۍ کې باید چې د مور او پلار اطاعت وشي، په ټولنه کې باید چې د پاچا یا د خان یا د مشر اطاعت وشي. مګر په عین زمان کې انسان مکلف دی چې که مور او پلار په کور کې یو ناسمه کړنه ترسره کوي په ډیر درناوي ورته یاده کړي چې دا کار د کولو نه دی او سمه لارې دا ده. او که چیرې په ټولنه کې پاچا یا مشر هم کومه اشتباه کوي، باید چې سړی د اطاعت سره سره ورشي او هغه ته سمه لار وښيي. د مذهب په شکل باندې د کنفیسیوس تعلیمات ډیر وروسته تنظیم شوي دي او د دې تنظیم شوي. او د دې مذهب د ایجاد علت هم دا و چې په دغه وخت کې مختلف مذاهب رامنځته شوي دي. بودیزم په هند کې ډیره پراخه وده کړې او چین هم تر ډیره حده تاثیر لاندې نیولی دی. د نیکونو د ارواو پالل چې وخت کې د مرکزیت خواته رجحان ورکاوه بیخي تیتو پرک شو او هر چا خپل خدایان لرل، د بل چا په غم کې نو، د بل چا سره یې ګډ منافع نه درلودل، ګډ هویت ورسره نشو پیدا کولی. نور هم د فلسفي او اجتماعي نظریات هر ډول نظریات رامنځته شول، د بیل بیل فرهنګونه را سره یو ځای شول، نو هغه اصالت د منځه ته او دغه اصالت د بیرته احیا دپاره د کنفیسیوس نظریات د کتابونو په شکل ولیکل شول او د دینه یو رسمي دولتي مذهب جوړ شو. چې هم ویل چې د شلمې پیړۍ تر پایله پورې دا د چین رسمي مذهبي فلسفه وه.
استاد منلی چې د یو مذهب مشري په چین کې لکه کنفیسیوس، نو موږ باید د هغه نظیر وبولو، د مفهوم له نظره د پیغمبر. خو داسې ښکاري چې د چین په حوزه کې یا د هند په حوزه کې بیا دغه مفهوم چې زموږ په ساحه کې موجود دی، زموږ په فرهنګي قلمرو کې موجود دی، د پیغمبر کوم مفهوم، هغه بیا په یغو صدق نه کوي. یعنی تشبیه کولی سي ورسره، خو بنیادي فرق لکه چې پکې ډیر دی.
بنیادي فرق دا دی چې زموږ په حوزو کې پیغمبر هغه څوک دی چې خپل ځان د یوې پورتنۍ ارادې مظهر بولي او د پورتنۍ ارادې له مخې خلکو ته سمه لارښوونه کوي. کنفیسیوس په خپله دا ادعا هیڅکله نه ده کړې. ځان یې د لوی ارادې مظهر نه دی بللی، که څه هم خلک دې ته رابلي چې د یو واحد اصل یا د یو واحد ذات پالنه وکړي، د هغه پرستش وکړي او د ډیرو زیاتو خورو ورو خدایانو نه تیر شي، ځکه چې دغه ډیر زیات خدایان چې د طبیعت هرې پیښې ته یو خدای منصوبه یو رب نما منصوبه ای، دا د په نظر په حقیقت کې هماغه د یو واحد ذات بیلې بیلې جلوې دي. نو د دې په ځای چې په جلوو باندې مشغول شو، کېدای شي د واحد ذات خواته لاړ شو. نو دې په فلسفي لاره باندې هغه څه ته رسیدلی دی چې زمونږ د حوزې پیغمبران د وحی د لارې ورته رسیدلی دي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه فرق باید بیا هم وساتو چې دلته د یو بشري فکر مرکزیت د یو الهي تعلیم په نسبت باندې ډیر قوي دی.
یعنی کنفیسیوس باید د یو حکیم او فیلسوف په سترګه وګورو،
د یو فیلسوف په سترګه باید ورته وګورو، د یو ستر لارښود او د فکر د بنسټګر په سترګه باید ورته وګورو.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په بل غنه کې د کنفیسیوس او د هغه د افکارو په باره کې نور معلومات اوریدای شئ. اوس اجازه غواړو، پیسې توسئ.